21 12 48.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو دا خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د ننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړې. په پیل کې خبرونه چې ناجیه سفیل ولی
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمرۍ په سیمه کې چاودنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ او پنه غوښتونکو د مقتونیا له پولیسو سره شخړه کړې. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د امنیت جیک پوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وای کمزوری مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وویل حکومت له بیلابیلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمرېو په سیمه کې د ماین چاودنې له امله 4 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي چې دا چاودنه د سړک په غاړه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. نوموړي وویل ماین هغه مهال وچاودېد چې د پوهنې وزارت د کارکوونکو موټر له سیمې تېرېده. تر دې دمه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په پام کې ده چې سلما بند په راروانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هند سفیر پرون د هرات له والی محمد آصف رحیمی سره په کتنه کې وویل چې په هرات ولایت کې د سلما د بند ټولې ساختماني او تخنیکی چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به رسمن د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند د څه باندې 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ د شاوخوا 200 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. کری د امریکا لومړی عالی رتبه چارواکی دی چې نن یې په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکت. له جان کری سره د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ملګري و چې دغه موزیم یې په ګډه وکت او په هغه حمله کې د وژل شویو کسانو د احترام لپاره د دوی ډلهییز قبر ته د ګلانو ګېډه کېښوده. دغه وزیران په هیروشیما کې چې په هیروشیما کې دي چې د نړۍ د وو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیو په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونه پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې. ویل چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لاره ورکړه چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین هڅه کوي په دغه هیواد کې روان تر ټولو بد 2 کلن سیاسي بحران پای ته ورسوي. یاتسینوک پرون د 2 اونیو تر فشار وروسته استعفا وکړه، خو د ویل چې ګوند به د واکمن ائتلاف برخه او د ولسمشر پیترو پوروشینکو تر څنګ وي. پنه غوښتونکو وروسته له هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورکړل شوه د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. راپورونه وايي پولیسو د دغو پناغښتونکو د شړلو لپاره لوخ کې بهون کې غاز بیسودونکو لاسي بمونو او ربړي مرمیو استفاده وکړه چې جواب کې پناغښتونکو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی روغتیایي رضاکاران په سیمه کې 300 تنه چې د ګازو د کارونې له کبله تنفسي ستونزې ورته پیدا شوې وي یا هم پر ربړي مرمیو ټپیان شوي وو تداوي کړي دي. او په یمن کې شیعه حوثی اغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربند چې د اپریل د لسمې له نیمایي شپې نافذ شوی رایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل دغه اوربند ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثی اغیانو یو ویان وویل یان به هر ډول حملې ته جواب وي. ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړي. خو عبدالجبار قهرمان د افغان قواو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
مشرانو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو اعتراض کړی. په پکتیا کې پر زر جری په مځکه باغونه جوړ شوي.
یو زر و دیارلس جربه باغونه د خلکو لپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور مڼه ناک شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوږې اعتصاب پیل کړی. 219 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واوري. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. په هلمند کې د امنیت جګپوړي مسؤل مقام وایي چې په حکومت کې د ننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالجبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپوړي مسؤل مقام په توګه په دنده ګمارلی دی، ازادي راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هر یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
مختلفو عرصو کې ذاتي مدیریتي لرو. ذاته مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په سر تاسو افغانستان کې دا نظام مختلف جوړ دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز د خوا څخه هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجودی و چیزی در سیاسیون در خواه هم شهده و چیزی مثلا دلور مختلف و علاقات و لخواه و چیزی.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربند لاسوهنې په هلمند او نور هیواد کې د نا امنیو اصلي عامل بولی او زیاتوي چې په خو به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډیره پاملرنه نه کیده. خو د پوینا له هغه وخت چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. خو له دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره د پوری خپل مسؤلیت ادا کړی دی. ډېر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیماً مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي چې په دغه عرصه کې تر ډیر اده پوری مسولیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. موږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپل اوږه خپل ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي قهرمان همدار زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
عمر دل چې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې دننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې دي. د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د مشرانو جرګې د ځینو غړو عکس العملونه پارولې دي. دغو سناتورانو پرون ویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړلیک په اړه د جنکيري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنکيري پرون په کابل کې وویل د ملي وړ مورس په کابل کې وویل د ملي یووالي حکومت موافقه د دوو نه بلکې د پنځو کلونو لپاره ده. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې غنم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ سرنوشت کې دا موږ لپاره د خبره ده. د افغانستان په عمومات کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپل اجرات ماب جمهور رئیس او اجرایي رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومت د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د پنځو کلونو لپاره دی. په خوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د دوو کلونو لپاره ده او د دوو کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې یو نیم کال مخکې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کیری په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپل افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوه تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې څرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینی.
زما په نظر دا د شرم وړ خبره ده چې د یو بهرني هیواد د بهرنیو چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوري ریاست مدد تمدیدوي. د جان کیری څرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي، خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو: سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې او د داعش د حضور په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې افغان حکومت او امریکا د ملا عبدالقیوم ذاکر له ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي دي. په مطلب کې راغلي دغه خبرې د هلمند په خانشین، دیشو او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د پوځي کمیټې له مسؤل او پوځي قمندانانو سره پیل شوې دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت یو شمېر سیمې وارد مخه د عبدالقیوم ذاکر ډلې ته د تاکتیکي شاتک په پلمه پریخي او نور سیمې به هم ورپریږدي. په مطلب کې د چارو د کتونکو په حواله لیکل شوی طالبانو ته د سیمو ورکول د سولې بهیر ته ګټه نه رسوي، بلکې د جګړې لپاره طالبان ځان ته جغرافیه پیدا کوي او خپل لیک پیاوړی کوي. لخکارا جګړې د سولې تر پټو خبرو دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی په دې وروستیو کې په طالبانو کې درېمه جنگي ډله هم رامنځته شوې او افغان حکومت او امریکایانو د ملا قیوم ذاکر په مشرۍ د همدغه درېمې ډلې له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په څیر یو شمېر طالبان غواړي چې له پاکستانه ځان ګوښه او له افغان حکومت سره سوله وکړي، خو یو شمېر بهرنۍ کړۍ د دغو خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې غړي خالد پښتون هم د ملا قیوم ذاکر له ډلې سره د افغان حکومت خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دغه ډله حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم لري. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له دغه ډلې سره د افغان حکومت له خبرو د امریکا نه ملاتړ ممکن ستونزې پیدا کړي. جامعه باز ورځپاڼې خپله سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په حواله یې لیکلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش شاوخوا 6000 خواخوږي موجود دي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې مصروف نکړي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې غافل نه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش په ننګرهار کې سخته ضربه لیدلې خو کافي نه ده او په نورو ولایتونو کې هم باید په وړاندې جدي پوځي عملیات وشي.
WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کارو ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزر کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښتي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خدو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2018 میلادي کال د مجموعي پروګرام یو برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، تلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 2000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2250 افغانۍ د خوراکي مواد لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هېواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لپکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلي په څمکنې ولسوالۍ کې د MTN مخابراتي شبکې فعالیت په امنیتي ملحوظاتو بند شوی او د مسلې خلکو ته په ارتباطاتو کې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. دغه اورېدونکی په خپل بل پیغام کې له چارواکو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته هم د خارجي بر زمینه برابره کړي. بل اوریدونکي لیکلي، تر هغو چې د هلمند جګړه آرامه نه شي، د افغانستان نور ولایتونه به هم ورسره کرار نه شي. بل اوریدونکي شکایت کړی چې په کندهار کې مرموزې وژنې زیاتې شوي. اوریدونکي لیکي چې هر ورځ په ریګونو او دښتو کې مړی پیدا کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي چې دا چا ووژل او ولې. نور احمد بیا لیکي چې په کندهار کې زیات خلک بیکاره دي او له دولت څخه د کار غوښتنه کوي. عادل سمد شیرانی لیکلي، د زابل په زیاتو ولسوالیو کې ښوونځي نشته او ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. باز محمد د پکتیکا له شکین ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ په لیسه کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي، باید دا ستونزه حل شي. صفی جان زدران له خوست نه، که اوسنی حکومت دغسې دوام وکړي ټول افغانان به ملنګان شي.
دا وستا سوزنی اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو. سشکل د ونو او نیالګي یو کښېنولو په موسم کې په ټوله پکتیا کې تر زرو جریبو زیات مځکه باندې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ لري.
دا پکتیا کرنې اوبو لګولو رئیس زبی الله سنزی ازادۍ رادیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې 1014 زیره په ځمکه باندې باغونه جوړ کړي.
په لسو ولسوالیو کې موږ د خلکو لپاره 1014 جربه باغونه د خلکو لپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور، مڼه، ناک، شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
نوموړی زیاتوي په ټولو ولسوالیو کې خاورې ته په کتو د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي او په خبره په دې ولایت کې د مڼو باغونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده چې هر کال یې مڼې نړیوالو بازارونو ته تللې او ښه مارکیټ یې موندلی دی. حسنزی وایي د تیرو کلونو په اوږدو کې جوړ شوي باغونه یې ښه پالل شوي او مڼو یې په نړیوالو نندارتونونو کې لومړی مقامونه هم ګټلي دي، خو د باغ لرونکو له لوري ورته په پرلهپسې ډول د بازار نشتوالي ستونزه یاده شوې چې د حل لپاره دوی اقدام کوي.
کوم نیالګي چې موږ خلکو لپاره باغونه جوړ کړي دي، خلکو لپاره هغوی مسؤلیت دی، موږ د هغوی شاخبري د ناروغیو په مقابل کې درو درملو او هغه باغداران ته چې موږ ورکړي دي د دوی ټریننګونه او د دوی ساتنه مطلق تر هغه پورې دي موږ مسؤلیت یې دي میوجات په ثمر او په میوجاتو باندې راشي. کله چې دوی میوجاتو باندې راغلل وروسته دغ نه موږ دا هم دنده ده چې دوی دپاره مارکیټ موندنه یا بازار موندنه هم ورته وکړو.
د ده په خبره که چېرته کرنې او اوبو لګولو وزارت د دوی د باغدارانو ستونزې جدي ونیسي او د میوو لپاره یې مارکیټ پیدا کړي، ورځ تر بلې به په ولایت کې میوهدار باغونه زیات شي. دا کرنې ریاست چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په اکثریت ولسوالیو کې د مسمرو ونو ډېر زیات باغونه جوړ شوي چې د باغدارانو په وینا میوې د مارکیټ نشتوالي له امله په باغونو کې خرابېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
خبریاست. د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه لپټاپ چې سپیکټر 14 نومیږي، پنډوالی یا زخامت 1 سانتي یا 0.4 انچ دی چې تر AAA بیټریو نری دی او د اپل تر مک بوک ایر 14 لپټاپ هم نازک او سپک دی. د دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونزو جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي، په دغه نازک کمپیوټر کې د کور i5 او کور i5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. د دغه لپټاپ بیټرۍ 10 ساعته کار کوي. سکرین یې 1080 پکسله دی. رمی 8 گیگابایت، میموری یا حافظه 256 گیگابایت ده.
او سم نوری اس نوری نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جانکری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگتن پوسټ په وینا کېری د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب اتلس میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسیدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې د شي روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کېری له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل، ډیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په ډیموکراسۍ کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کېنوي خو طالبان ځان پیاوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سړک لاندې د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قوماندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه ګینه کړو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د باسچن په پوځي اډه کې چې په خوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یو مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیری د هغه د قومندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا وو. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله څلور میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملاً حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قومندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 14 ولسوالیو له جملې دوی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او مساکلا په ګډون درې نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي زازي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولي وینې وینې دا هغه ولیدی چې د په 2004 میلادي کال کې کینولی. زازای وای کله چې دا ونی کینولی امریکایي سلاکار ورته ویلو چې څه کوي، د دومره ورته ویلو چې صبر وکړي، داسې ورځ به راشي چې د ملي اردو سرتیری تر سیوري لاندې کینی او نور په خپلو بارکونو کې ایر کنډیشنونو ته اړتیا ونه لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې د یوې دنګې او غټې ولې تر ډډ لاندې ناستو له لنډې چپتیا وروسته یې وویل، دا اوږده جګړه ده، اوس پوهیږي چې هغه وخت د څه غوښتل چې ووایي.
د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ګڼو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره کړې ده. داود تپن جزئیات لري. تپن صاحب، مظاهره چند څوک دی او د کوم وکیلانو پر ضد دوی مظاهره کړې ده؟
مننه ثاني صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي دي پکتیا ول مدني فعالان او سیتونکي راوتلي وو د ښار په منځ کې لسګونه کسانو بینر ځان سره لیکدولې شي. موږ پاسد وکیلان نه غواړو، دوی کمیشنکاران دي، وکیلان نه دي، او په ادارو کې د ټوپک په زور ګمارنې کوي. دا د دوی د بینر شعارونه وو، او دوی دا خبره کوله چې دوی د وکیلانو په ضد ځکه راوتلي دي چې دوی په غیر مسؤول ډول په ادارو کې لاسوهنې کوي. دغه مظاهره چان لکه تاسو پوښتنه وکړه، مدني فعالان او د پکتیا اوسیدونکو. بلې صالح صاحب،
دوی څه وایي چې څه ډول دوی مداخله کوي د دې ولایت په اداري چارو کې؟
د مظاهره چانو خبرې څومره موږ واورېدې، کلیپونه چې موږ واخیستل، دوی ټول وویلې چې راځي د خپلې خوښې کسان ګماري په پوستو کې، په امنیتي مسایلو کې. دوی تېر د پټان مسلې ته اشاره کړې وه چې تېر کال کې سکوت کړی، وجه یې یوازې دا ګڼله چې هلته د سرحدي پوستې قومندان د پارلماني وکیلانو په واسطه مقرر شوی وو، او دغه پوستو نه دوی تیل اخلي، رینجر موټر ترې اخلي، حتی د وسلو لپاره مرمۍ د پکتیا له پوستو امنیتي ادارو څخه ترلاسه کوي. بلې صالح صاحب،
په خپله تاسو کوم وکیل سره خبرې کړي دي چې دوی په دې اړه څه سپیناوی لري؟
اوس تر اوسه پورې چې مونږ د مظاهرې له سیمې څخه وتو مخکې د مجلس د پارلمان وکیل ده له هغه سره خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې په ادارو کې د وکیلان حق لري چې په ادارو کې د یو کس د مقررې لپاره کار وکړي. بلې دا نورې خبرې ټولې رد کړې.
بل ډېره مننه ومرودل چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ګڼو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې د ولسی جرګې او ولایتي شورا وکیلان د ولایت په چارو کې لاسوهنه کوي. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی ناوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګ پوړی مسول عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې د ماین چاودنې له امله څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې سلما بند پر روانه غبرګولې میاشت کې رسمان د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیڅ چا سره خبرې اترې ونه کړي. د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لاره ورکړه چې د حکومت بیا تشکیل مشري وکړي. او پناه غوښتونکو رساله هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شوه چې د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانع وتیر شي.
مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګډي اچار. د زابل ولایت بزګران شکایت لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کیږي خو دوی ته نه رسیږي. پر دې مسلې صادق رښتینی رپورت شلېږي.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح شوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه. د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کیږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولې د خلکو نه، او موږ همېش د هڅې کړې دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې مو هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې پیلان موږ ورسره لاس په ګرېوان یو هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته کې باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنۍ غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل سویو شاوخوا ډېر شتنو مړي د کوټې دولتي روغتونونو ته ورول سوي دي. دوی وایي چې دا د ورکو بلوڅانو مړي دي خو د پیژندلو نه دي. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د کوټه دولتي روغتون ته پرون د شاوخوا ډیر شوتانو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوی وو. خو د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوڅ وایي په اوسنوي عملیاتو کې هڅې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کیږي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوڅان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوڅان په عملیاتو کې وژلي دي.
بلوچستان میں
روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي، خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکۍ غوښتونکو مړی دی چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوي او خلک پکې وژل شوي دي، مړی ورک بلوچستان پیژندل شوی دی.
لاپتہ افراد کے حوالے سے ہوئے
د ورکو بلوچستانو لپاره د رخ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ د یکشنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي، خو نه راخوشي کیږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د دې درې ورځنۍ احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوچ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامله ده چې وایي نیکه یې علي اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرمز ډول ورک سوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. څوارلس کاله کیږي چې هغه په جبري ډول تښتول سوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نیکه او نورو ورکو بلوچستانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو لپاره د رخ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه اداره دوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بېګناه خلک یا ورک بلوچستان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو لپاره د رخ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ او د یو ورک بلوچ ځوان ذاکر مجید بلوچ خور فرزانه مجید له 15 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پریس کلبونو مخې ته پرلپسې احتسابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوچانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د رخ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم
دی لوبو لمیدانا
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتګ په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اکبر سره مرکه ووري. لومړی رازو راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرني لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو یې د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړ شوې وې. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړې. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یادو لوبو ترسره کوونکي احمد ولی هوتک د راډیو ته وویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر راتګ سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نوره هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره د افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرني فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایله ډېر ښه وه. د افغانانو پر په تمامه شوه چې دوه خارجي فایټرانو، یو د ایران او بل د هندوستان، او نور دوی افغانانو وکول شو چې هغه ته ماته ورکړي، او دا هغوی ته په هېواد کې هم ثابته کړي چې افغانان چوبه لري زور لري استعداد لري دلته هم ماته درکوی شي.
ښاغلی هوتک ویل چې په دغو لوبو کې اته سیالۍ وشي چې دوه یې له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د ښاغلي هوتک په خبره دغو لوبو سطحه له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي. د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږي کې نه وي شوې.
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون یوازنه رسمی او قانونی مرکز دی او دو طول رزمی مسابقات د نیولو صلاحیت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رزمی لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخ کې افغان لوبغاړو په دغه هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رزمی لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سیری دي چې د افغانستان لپاره پر رزمی لوبو کې ډېری اتلولۍ ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اوریدو. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړی وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړې. دا مرکه الیاس صالح کړي.
تاسو پوهیږئ چې دغه مظاهره زموږ د طرف نه نه و بلکې د ځوانانو د طرف نه. د افغانستان اولمپیک اداره یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږي. زه رسما په سازمان جهانی سازمان خاصچایی کې رسمیت لرم. که دغه غواړی چې په د ورزش پر راست کې زه باید نه وم یا بل سری دغه راولي. زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده. یوازنه اداره که چې اوس رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولی شي چې سمه نمره ورکړي همغه د ادارې ورزش ده. نه باید چا ته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه ادارې حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یو مدني اعتراضات و. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سړی د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدي یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبره کوله، تاسو له نظر دا خبره څه معنا لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګډه خلک وړي چې په یو قانون من جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نستنګه به استفاده وکړي یو قانوني پوخخ ځان ته را جوړ کړي او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده فقط دغه هم د حکومت و چتر باندې راوړي هر څه چې به زړی وغواړي هم څه وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکړي او دغه مسئله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او اولمپین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړه کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړه کړي. اولمپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نوی دی اولمپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې اولمپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او روسی پختنه اخبار سپدا دی چې د دې داسې لنجور چې پمنس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې لوبغاړو په دې باندې سونه به د اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی، حاضر شي چې خبره وکړي. هغه غواړي چې زه پر راست کینم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خو هم استفاده کړم او اوس هم دومره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د اولمپیک وسم. د اولمپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړي اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خوګوریدونکو سلام چارواکی استعفا تم لا تړلې ده او هر ورځ ایونا یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تېښتې لار نیولې ده څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان وخوړل خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کوم آرام پرمختللي او ماړه هېواد چارواکی دي د خپرونې په پیل کې مو له یو چارواکي سره مرکې ته رابولو ښه چارواکی صاحب تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد به دې پرې ویل د هر خاین نوم به دې براله اخیسته نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې زړه دې نه دی پتنګ
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري خو چې څومره در نږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومېږي
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول ها
راځه له دغه باسه به تیر شو دا وایه چې سوله به راشي که نه
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکړم ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې
که سوله راشي ډېره به ښه شي آرامي به شي امنیت به راشي او د خلکو مرګ او ژوبله به کمه شي
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوي ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لري
د کومې پوښتنې
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه هغه چې تا به ډېر بد وړل ورڅخه
د ډالرو مخ ډېر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د ښکته پورته کېدو خوند دومره ډېر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکړه فکر کولو ته هم نه پرېږدي
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلی دي
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري ګومان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم و
شاید ډېر وخت سړی نه پوهېږي چې ولې سړی د نورو په اکله فکر کوي د هغوی د خیانت او فساد په اکله خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړي ته په محرومیت کې پیدا کېږي او اوس چې ګورم نو هېڅ فساد او مفسد خیانت او خاین نه وینم چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ علت وي او که به کوم بل څه وي
نو اوس څه احساس کوې
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم
له څه شي ویرېږې
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او مېلمستیاوو هېڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحه د واده درجې ته رسېدلې دي راځئ له یو نوي بدلون نه مو خبر کړو
سبا ته فاتحه ته زم نشم کولای
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده
کور کې ده؟
نه د نوي خر د فاتحې په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلی شي
ولې
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه را پاڅېږه
کاشکې دغسې وای تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی
ولې
خو ملګري خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې لار یوې سره یو سلام هم ورکړم مازدیګر کېږي
او ښځې فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسجد لپاره
د نرانو به دغسې وي د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري
زه خدای مو سمې که زه به څه ووایم نو
یو څو زره افغانۍ راکه
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانه یې.
واده ته نه ځم، د فاتحې دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو، د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا، د ارایشګه پیسې م راکړه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2 میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 1.5 لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کېږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه بشم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخښي دغه مړې چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي، څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو؟ اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي مو نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
اوس دغه دیوچ څنګه د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واوري.
جانانمو خرر کا، جانانمو خرر کا.
مقرر کا خدای دی جانان مقرر کا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. خفا نو داسې مکوا داسې خو مکوا مخما اړوا داسې خو مکوا هو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اړوا داسی خو مکوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خوما